وخت د ماسپښین درې بجې سوې د مشال ریډیو په یو بل غړي کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د امریکا د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د باراک اوباما او د مخالفو امیدوار میټ رومنی ترمنځ مناظره شوې. افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي له پاکستان سره ستراتیژیک سند هغه وخت لاسلیک کوي چې د ترګرو د ورتلو مخه ونیسي. پاکستان او افغانستان پر سرحد د اورپکو د اوړېدو راوړېدو پر مخنیوي اتفاق کړی. د خیبر پښتونخوا د نوستانو استادان ویلي که تنخواه ورته زیاته نه کړي نو هړتال به شروع کړي. د دوه اونیزه پروګرامونه پښتانه په نړۍ کې او روښانه مستقبل هم لرو. په پای له خبرونو کوو ویونکی مجید بابر.
مشال د خبرونو سرټکی. په اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه دفتر په ودانۍ کې د پاکستان او روس د خارجه وزیرانو ترمنځ مذاکرات شوي دي. افغان ولسمشر حامد کرزي افغانستان ته د افراطیت او تروریزم د راتګ مخنیوي او د هغوی له سنبالولو څخه خلاص اخیستل له پاکستان سره د ستراتیژیکو اړیکو د ټینګولو مهم شرطونه بللي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول وایي حکومت یې شمن دی چې له طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ بوزي. اوست مشال د خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه دفتر په ودانۍ کې د پاکستان او روس د خارجه وزیرانو ترمنځ مذاکرات وشو. د مذاکراتو وروسته غړي خبري غونډې ته خپل وینا کې د پاکستان د خارجه چارو وزیر هینا ربانی کر وویل چې د پاکستان او روس ترمنځ ډېر مهم تعلقات دي او دې تعلقاتو ته وده ورکولو باندې تفصیلي خبرې اترې وشوې. میرمن کر وویل چې د اقتصادي او تجارتي چارو نه علاوه د افغانستان په صورت حال هم خبرې وشوې. په دې موقع د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف وویل چې پاکستان او روس له مستقل رابطې ساتل پکار دي. صدر ولادیمیر پوتین د خپل مصرفیاتو له وجې د پاکستان دوره ځنډولې ده. لاوروف د دې سفر پر مهال د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف او صدر آصف علي زرداری سره هم ملاقاتونه کوي. تیره میاشت اسلام آباد او ماسکو په دې خبره سلا شوي وو چې روس به د تیلو او توانایي ترانسپورت زراعت او د مواصلاتو په برخو کې د پرمختګ لپاره د پاکستان سره مرسته کوي. افغان ولسمشر حامد کرزي افغانستان ته د افراطیت او تروریزم د راتګ مخنیوي او د هغوی له سنبالولو څخه خلاص اخیستل له پاکستان سره د ستراتیژیکو اړیکو د ټینګولو مهم شرطونه وبلل. ولسمشر کرزي نن په کابل کې یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې په واشنگټن کې د افغانستان برطانیې او پاکستان پر وروستۍ درې اړخیزه غونډه کې هم پر دې مسلې خبرې کړې او باید چې پاکستان په افغانستان کې د امنیت او ثبات لپاره همکاري وکړي. ولسمشر کرزي څرګنده کړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ هغه مهال ستراتیژي اړیکې ټینګېدای شي چې له پاکستان څخه افغانستان ناامن او بې ثبات نه شي. هغه زیاته کړه
چې تروریزم بند شي، د افراطیت تربیت او بیژن افغانستان ته بند شي، د افغانستان تخریب بند شي او دوستي شروع شي. حقیقي رښتینی دوستي شروع شي. اوس موږ کوشش د دوستي وکړو، خو تر اوسه پر سوی نه ده. دا به هلته کېږي چې موږ دا شرایط پوره وګڼو. افغانستان کې سوله راغلې وي، د دواړو مملکتو ترمنځ د مستقل روابطو په اساس احترام وي.
په دې وروستو کې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې ګوند افغانستان او پاکستان په خپل منځ کې د ستراتیژیکو همکارو اړیکې ټینګوي او په دې اړه ځینې پرمختګونه هم شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر درمی رسول وایي حکومت یې شمن دی چې له طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ بوزي او د ارار د لسیزو راهیسې روانې شخړې ختمې کړي. نوموړي دا څرګندونې په واشنګټن کې پرون هغه وخت وکړې چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر هیلري کلنټن سره د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د تړون د عملي کولو په اړه خبرې کولې. د دې خبرو لپاره میرمن کلنټن د افغانستان او پاکستان لپاره ځانګړې مرستیال استازی جیمز وارلیک مقرر کړو. هیلري کلنټن ژمنه وکړه چې هیواد به یې په مستقبل کې هم افغانستان سره مرستې جاری ساتي. د خیبر پختونخوا گورنر ویلي د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان به په قبایلي سیمه جنوبي وزیرستان کې د مهم جویا کولو اجازه ورنه کړي. د یو شخصي ټلویزیون سره د خبرو پر مهال بیرسټر مسعود کوسر ویلي د جنوبي وزیرستان امنیتي حالات د دې جوګه نه دي چې پکې دا ډول لویه جلسه یا جلوس ترسره کړی شي. تیره شپه د امریکایي صدر او ډیموکریټ ګوند باراک اوباما او د ریپبلیکن پارټۍ لخوا د هغه سیال نامزد میټ رومنی د راتلونکي صدارتي انتخاباتو لپاره د کولراډو ریاست په ډینور ښار کې اولنۍ ټلویزیوني مناظره وکړه چې پکې د امریکا په اقتصاد د روزګار پر زیاتولو او ښه حکومتدارۍ بحث وشو. باراک اوباما په دې موقع وویل
نوموړی وایي کله چې ما د ولسمشر په توګه کار شروع کړ نو موږ له یو ټریلیون ډالرو څخه د زیاتو پیسو د خسارې سره مخ وو. موږ ټول په دې پوهیږو چې دا حالت چا راوستی و. د امریکایانو پیسې پر دوو جګړو لګېدلې، ډیرو پروګرامونو ته پیسې نه وې ورکړل شوي او د یو لوی اقتصادي بحران سره مخ وو. خو موږ بیا هم ویلي چې باید د نور بحران څخه د بچ کېدو لپاره ځینې بیړني ګامونه واخلو او هغه شیان راکم کړو چې زموږ پرمختګ کې مرسته نه کوي. پوښتنه دا نه ده چې موږ اوس چیرته یو، پوښتنه دا ده چې موږ چیرته روان یو.
په دې موقع د ریپبلیکن ګوند امیدوار میټ رومنی وویل چې د صدر پالیسۍ د امریکا د مسایلو د حل جوګه نه دي. د چین رسنۍ وایي د یو سکول اتلس ماشومان د غر خویدلو په نتیجه کې د ملبې لاندې ګیر دي. ژینوا خبري اجنس وایي د چین په جنوب غربي برخه کې په زینهی نومي کلي کې غر خویدلی دی چې د یو سکول تر څنګ یې دوه کورونه لاندې کړي دي. په دې وروستو کې د سیمه کې څو واره دلدلې راغلي دي چې په کې د تېرې میاشتې په اوومه نېټه راغلې دلدله کې یو اتیا کسان وژل شوي وو. ترکی وایي پوځ یې په شام کې اهداف په نښه کړي او دا ګام یې د شام لخوا د هغه مارټر لدو په جواب کې پورته کړی چې پکې په ترکی کې 15 ولسی کسان وژل شوي وو. د ترکی چارواکي وایي د دې پیښې تحقیقات یې کړي او د متاثره کورنور سره یې غمرازي هم کړې ده. او وروسته خبر ده چې د شلو اورونو یا ټي 20 کرکټ د نړیوال کپ لومړی سیمی فائنل بنن پاکستان او سریلانکا ترمنځ په کولمبو کې کیږي او دویم به سبا له آسترالیا او ویسټ انډیز ترمنځ وي. دا میچ به د پاکستان په وخت ماښام 6:30 بجې شروع کیږي.
خبرونه درته مجید بابر وړاندې کړل. په روانه غړي کې دا رپورټونه لرو. د افغانستان ولسمشر له پاکستان سره د ستراتیژیک تړون د لاسلیک کولو لپاره ځینې شرطونه یې شدي. هغه څه دي؟
افغانستان ته د ټوریزم راتګ، د انتحارونو راتګ، د مداخلاتو ادامه د دې مخکې ونیسي.
پاکستان او سریلانکا نن د شلو ورځو کرکټ ټورنمنټ د سیمی فائنل په لوبه کې سره مخامخ کیږي. دواړه ټیمونه څه کمزوریانې لري؟
مونږ سره ورلد کلاس بالران زمونږ په پاکستان ټیم کې موجود. سریلانکا سره هم چې دی نو داغه بیټنګ لائن ډیر مضبوط دی، نو زمونږ بیټنګ هغه څه نه دی لکه څنګه چې زمونږ بیټنګ پکار دی.
او په اونیزه پروګرام پښتانه په نړۍ کې بنند د برتانیې د پښتنو په اړه واورې. دلته به کوم کوم کورونو کې پښتو ویل کېږي او په کوم کې نه؟
هغه کورنۍ چې مېرمنې په کورونو کې پاتې دي، ماشومان لږ پښتو وایي، ښځې کارونه کوي یا هغوی د کور نه بهر وځي، ماشومانو نه پښتو پاتې ده.
د دې تر څنګ بل اونیز پروګرام روښانه مستقبل هم وړاندې کوو. وسم د خبرونی د پایل ریپورت او غهم د پاکستان او افغانستان د ستراتیژیک تړون پاړه باندې. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلي چې افغانستان په حق صورت کې له پاکستان سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کولای شي چې د غیواد د ترګرو د راتلو مخه ونیسي. د پنځه په ورځ په کابل کې یو خبر کانفرنس ته موړ ویل چې وسم د پاکستان لخوا پر افغانستان راکټي بریدونه دوام لري، خو دوی د مخنیوي لپاره ډیپلوماټیکي حل ځلې کوي. په دې اړه باندې د نسیم شفق ریپورت ته ورسی.
ولسمشر کرزی افغانستان ته د افراطیت او تروریزم د راتګ مخنیوي او د هغوی له سمبالولو څخه لاس اخیستل له پاکستان سره د ستراتیژیکو اړیکو د ټینګولو مهم شرطونه وبلل. جمهور رئیس کرزی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته وویل چې په واشنگتن کې د افغانستان، بریتانیا او پاکستان په ورستۍ درې اړخیزه غونډه کې هم پر دې مسلې خبرې کړې او باید چې پاکستان په افغانستان کې د امنیت او ثبات لپاره همکاري وکړي. ولسمشر کرزی سرګنده کړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ هغه محل ستراتیژیکي اړیکې ټینګېدای شي چې له پاکستان څخه افغانستان نه امن او بے ثبات نه شي.
پیش شرطونه هغه پیش شرطونه دا دي چې اول دي افغانستان ته د تروریزم راتګ، د انتحارونو راتګ، د مداخلاتو ادامه او نور هغه ټول عوامل چې په افغانستان کې د افغانستان د خلکو د وژنو، د قتل او د بې ثباتۍ او د آرامش د ربر شغلو باعث کېږي، د دې مخکې به وسي. کله چې دا وسوله بیا نو د افغانستان خلک موږ په تمام ملادیت حاضر یو.
په دې وروستیو کې په ملي او نړیواله سطحه داسې راپورونه خپاره شول چې ګوند افغانستان او پاکستان په خپل منځ کې د ستراتیژیکو همکاریو اړیکې ټینګوي او په دې اړه ځینې پرمختګونه هم شوي دي. د راپورونو لمخې د پاکستان لخوا لا هم د افغانستان پر ختیځو سیمو راکټي بریدونه کیږي او سربیره پر دې چې دا مسأله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د افغانستان لخوا وړاندې شوې د دواړو هیوادونو اړیکې هم زیانمنې کړې دي. ولسمشر کرزی هم دې مسالې ته په اشاره وویل چې امریکا حاضر نه ده چې د دې بریدونو په وړاندې له افغانستان څخه دفاع وکړي او نه هم دا خبره مني چې د پاکستان لخوا دومره زیات توغندي پر افغانستان توغول کیږي. جمهور رئیس کرزی وویل افغانستان هیڅکله نه غواړي چې د پاکستان د دې راکټي بریدونو ځواب په ورته توګه ورکړي، خو دا یې ومنله چې افغانستان هغه پوځي امکانات نه لري چې هغه سیمې وولي چې ورڅخه پر دې هیواد توغندي توغول کیږي. ښاغلی کرزی وویل دوی پر دې خبرې کوي چې که امریکا او ناټو افغان امنیتي ځواکونه په پرمختللو وسایلو او تجهیزاتو نه سنبالوي، نو دا هیواد له خپلو امکاناتو دا تجهیزات د سیمې له هیوادونو څخه ترلاسه کړي.
چطور افغانستان از لحاظ تجهیز به هدف
افغانستان څنګه کولای شي د تجهیزاتو له درکه هغه هدف ته ځان ورسوي چې هیله لري؟ موږ له امریکا څخه غوښتي چې زموږ هوایی ځواک په جنگي، کشفی او ترانسپورتي الوتکو سنبال کړي، خو امریکا لا تر اوسه ورته مثبت ځواب نه دی ورکړی. په دې اړه به زموږ بحث راتلونکي اونۍ هم دوام وکړي. که چیرې امریکا او ناټو موږ ته دا وسلې او تجهیزات را نه کړل، نو آیا افغانستان به انتظار وباسي او که بل خپل توان څخه په ګټه اخیستنې له روسیې، چین، هند او یا هم بل ځای څخه دغه وسلې اخلي؟
افغان حکومت ټینګار کوي چې افغان امنیتي ځواکونه د دې هیواد د بشپړې امنیت ساتنې توان لري، خو ناټو او امریکا باید د دې هیواد ځواکونه په عصري او پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سنبال کړي. امریکا او ناټو هم تل ټینګار کړی چې افغان ځواکونه سنبالوي، خو د دې مسالې پر سر له ډېرې مودې راهیسې د افغان حکومت او نړیوالو دا ډول ناندرۍ روانې دي او د ولسمشر کرزی د څرګندونو ته په پام لا هم دا ستونزه پر خپل ځای پاتې ده.
نسیم شفق رپورټ مو اوریدی. د افغان ولسمشر حامد کرزی د نور خبر ترڅنګ دا هم وویل چې له پاکستان سره د راکټونو د بریدونو په اړه باندې خبرې اترې روانې دي. هم په دې ترڅ کې د افغانستان د فوج لوړ پوړي افسرانو د پاکستان د فوج هم افسرانو له یو بل سره په پنډي کې ملاقات کړی دی. دوی ویلي چې په پاکستان د پولي پر شاوخوا غاړو باندې چې کوم ورپکې اوړي راوړي د دې د مخنیوي به دوی هڅه کوي. سراج زهیر په دې اړه باندې رپورټ لري.
د پاکستان پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR د خبر پانی تر مخه د تیر شورو پورز ماخام پینډي پوزي سر دفتر کې د افغانستان د پوز ډایریکټر جنرال ملټري اپریشن میجر جنرال افضل امان په مشرۍ کې راغلي ډلې د پاکستان پوز ډایریکټر جنرال ملټري اپریشن میجر جنرال اشفاق ندیم احمد سره لیدو کاته کړې دي او ورسره د پاکستان او افغانستان د پولو دواړو اړخونو په صورتحال خبرې اترې وکړي. خبر پانی زیاتوي چې ملاقات کې افغان ډلې ته وویل شو چې دا مسلې د افغانستان د صوبې کندړ او نورستان کې د ترهګرو پټنځایونو لوجه را پیدا شوې دي او دا چې د پاکستان لخوا اله ډزې کیږي کله چې د پاکستانی پوسټ په چوکو باندې له هغې خوا ترهګر حمله وکړي. په دې موخه د دواړو خواو د ترهګرۍ پیښو د مخنیوي لپاره په رابطو جاري ساتلو اتفاق وشو. کله چې مشال ریډیو د پولو دواړو اړخونو ته دامن په ځای کولو لپاره د پوځي او سیاسي مشروالۍ ترمنځ د دې تګ راتګ په حق له د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر سید نذیر نو پختل، نو هغه وویل چې د داسې قسمه ملاقاتونو له وجې په دې پیښو باندې تر ډېره حده قابو موندلی شي، خو شرط دا دی چې په دې باندې په عملي توګه ګامونه پورته کړی شي.
چې کله زیات یو بل سره اعتمادي او یو بل سره تګ را تګ یو بل ته خودنه وي او یو بل سره رابطه وي، نو په هغې سره ضروري خبره ده چې په لارې چارې دوی نیولی شي او داسې ترهګر چې یو خوا بل خوا اوړي راوړي او په یو بل باندې حملې کوي د یو بل ملک باندې د بل ملک نه، نو د هغې
د سیمه ایزو او سیاسي چارو تجزیه کار عقیل یوسفزی د پولو په صورتحال مشال ریډیو ته سداسي ویل
پاکستان په اولنی فرصت کې دغه حملو چې دی هغه دوی ته دراندازي ورته وي. د پاکستان پر مودا دراندازي ځکه نه شو چې د پاکستان فو یا د پاکستان نور ادارې کوي، نو که پاکستان مخلص وي نو پکار دا چې د پرودی میټینګ نه بعد دغه دراندازي چې دا هغه ختم شي. البته دا هغه طرف چې کوم خلک راځي نو خو بنیادي طور هغه خلک دی چې هغه زمونږ د ادارو د غفلت د وجې نه د سوات نه د دیر نه د باجوړ نه د ممن نه د دې نه هلته کتلي دي او هغه بنیادي طور نه طالبان دي، نو ځکه چې د هغه طرف خو د افغانستان ګورنمنټ د افغانستان ارمی یا د ایساف یا د نیټو ارمی د شرکت نه کړل.
د ذکر وړ ده چې لدی وړاندې د ناټو پوز د مشر په ګډون د پاکستان او افغانستان پوځي او سیاسي مشروالۍ هم د پولو په چارو خبرې اترې کړې دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
وسم یو امریکا ته زول هغه ورسته برته سیمه ترازو د امریکا د ولسمشر وبخشي د امریکا د ولسمشر زر انتخاباتو د کمپاین په لړ کې د ولسمشر لپاره نامزدو کاندیدانو او اوسنی امریکا ولسمشر باراک اوباما او د غسیال میت رومنی پر کورونی موضوعاتو بحث کړي خود دې څنګه شاغلی اوباما د هم ویلي چې په تیرو څلور کلونو کې د عراق جګړه ختمه کړي او افغانستان کې به هم زر ختمه کړي د بشیر غواش ریپورت ورسی
د امریکایي ولسمشر او ډیموکرات ګوند باراک اوباما او د ریپبلیکن پارټۍ له خوا د هغه سیال نامزد میت رومنی له درې ولسمشریزو بحثونو څخه په لومړي هغه کې د امریکا پر اقتصاد د روزګار پر زیاتولو او خې حکومتداري خبرې وکړي باراک اوباما وویل چې په عراق کې جګړه ختمه کړي او افغانستان کې به ډېر زر ختمه کړي نوموړي زیاته کړه چې تیر ریپبلیکن ګوند حکومت ورته ډېرې اقتصادي مسلې پریښوي خو دغه په وینا په تیرو څلورو کلونو کې ډېر کار کړی
نوموړی
وایي کله چې ما د ولسمشر په توګه کار شروع کړ نو موږ له یو ټریلیون ډالرو څخه د زیاتو پیسو د خسارې سره مخ وو موږ ټول په دې پوهیږو چې دا حالت چا راوستی وو د امریکایانو پیسې پر دوو جګړو لګېدلې ډېرو پروګرامونو ته پیسې نه وې ورکړل شوي او د یو لوی اقتصادي بحران سره مخ وو خو موږ بیا هم ویلي چې باید د نور بحران څخه د بچ کېدو لپاره ځینې بیړني ګامونه واخلو او هغه شیان راکم کړو چې زموږ پرمختګ کې مرسته نه کوي پښتنه دا نه ده چې موږ اوس چیرته یو پښتنه دا ده چې موږ چیرته روان یو باراک اوباما زیاته کړه چې د اقتصاد د ښه کولو او خرچو کمولو په لړ کې یې ګامونه اخیستي دي هغه وایي لکه څنګه چې په عراق کې مو جګړه ختمه کړم داسې به یې په افغانستان کې ختمو موږ په القاعده او اسامه بن لادن پسې لاړو دا مو په داسې حال کې وکړل چې په ایواني نمائندگان کې د ریپبلیکن ګوند اکثریت دی خو د باراک اوباما سیال میت رومنی وویل چې د ولسمشر پالیسۍ د امریکا د مسایلو حل نه دی دا وایي د ولسمشر نظریات همغسې دي لکه څرنګه چې څلور کاله پخوا د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدو په مهال وو دا نظریات د لوی حکومت ډیرو خرچو ډیرو ټیکسونو او ډیرو قانونونو درلودل دي دا د امریکایانو د مسلو جواب نه دی ځواب دا دی چې موږ مسلې حل کولی شو خو د دې لپاره به بېل لار غوره کوو او دا لاره د ولسمشر خوښه کړې لار نه ده د یادونې وړ ده چې امریکایان به د ډیموکراتیک ګوند او اوسنی ولسمشر باراک اوباما او ریپبلیکن ګوند میت رومنی ترمنځ یو د نومبر په میاشت کې د شروع کېدونکو وټنو له لارې د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د خپل ولسمشر په توګه ټاکي
د امریکا د ولسمشر انتخاباتو لپاره د باراک اوباما او د میت رومنی ترمنځ کوم مناظره شوی په هغه کې کوم خبري شوی تاسو د بشیر غواش څخه دغه تفصیل واوریدئ خیبر پښتونخوا ته ځو د خیبر پښتونخوا د یونیورسيټیانو استادانو اتحادیه وایي چې حکومت ترته په تنخواه کې د 40% د اضافي فیصله کړې و شمنه کړې و خو دا باوجود د دوی تنخواوی زیاتې نسوي دوی وایي چې تنخواوی د لژمنې سره سم د میاشتې تر 15 تاریخ پورې زیاتې نسوي نو دوی به کار بند کړي د غلام غوث رپورت ته ورسی
د خیبر پښتونخوا د پوهنتونونو د استادانو اتحادیه یا پیپواسا حکومت له دړکه ورکړی دا چې کچري د اکتوبر تر 15 نیټه پورې د دوی په تنخواګانو کې 40% هغه اضافه عملی نکړی شو کوم چې حکومت د جون په بجټ کې اعلان کړی و نو د خیبر پښتونخوا د 15 سرکاري پوهنتونونو استادان به د اکتوبر د 15 نیټه نه کاربندي سپیل کوي په دې لړ کې په پیښور پریس کلب کې د خبري کانفرنس وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د خیبر پښتونخوا د پوهنتونونو د استادانو د اتحادیه مشر پروفیسر ډاکټر همایون خان مشال ریډیو ته وویل
چې موږ خدا مطالبه وکړه چې د 5 اکتوبر نه کزمنګ پتنخوا کې کم 20% اضافه شوی دا هغه موږ ترانه کړل یا نوټیفیکیشن وکړو نو موږ به مکمل د کلاسونو د بایکاټ اعلان کړو د دې زموږ چې کم دینو دا وایي چې سره دی په دې و چې نه د مونږ له چی سره او چی سی و چې موږ سره پیسې نشته
هم د خیبر پښتونخوا د سرکاري پوهنتونونو د سټاف پتنخاګانو کې د اضافه د دې ستونزې په لړ کې د پوهنتونونو کلاس 3 کلاس 4 او سینیټیشن سټاف د تیرو دوه ورځې کاربندیز پیل کړی دی او د دې لوجه د خیبر پښتونخوا د 15 سرکاري پوهنتونونو د معمول هلی ځلې په ټپو ولاړې دي په دې لړ کې د ډیره اسماعیل خان د ګومل پوهنتون یو استاد رفیق الله مشال ریډیو ته وویل
پین کار نه کوي چوکیداران کار نه کوي چې کوم مالیان دي سویپر دي آ کار نه کوي ہاسٹل چې کوم میس دي بند دي ځکه چې ہاسٹل چې خالی شي هغې ته لچ نه ملوي او څه کوي لازمي خبره چې هغه روان دي هلکان ځنې رشته هم دي پکې خو بس خپل بندوبست کې خو روان دي او مسله دي ډرایوران وي نه ډرایوران په هړتال باندې دي او پک ډراپ چې کوم فیسلټي دي هغه هم رکھیږي
او د پېښور پوهنتون د استادانو د اتحادیې مشر جمیل احمد مشال ریډیو ته وویل چې د پوهنتونونو وایس چانسلران نه غواړي چې د پوهنتونونو د سټاپ په تنخواګانو کې دي اضافه وکړی شي.
وایس چانسلرانو لپاره سپیشل پیکج وي ام پی 1 او ام پی 2 چې په هغه کې زموږ نه لس ګونه زیاته تنخواه لري نو هغوی چې د ایچ سي د وینا نه بغیر خوځېدی هم نه شي موږ ته داسې ښکاري چې د دې ترمنځ یو څه کیسه شته او زموږ د وایس چانسلران په دغه کې ملاتړ دي د هایر ایجوکیشن کمیشن.
خو د پېښور پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر قبله ایاز مشال ریډیو ته وویل چې د پوهنتونونو سره د مالی پنګې کمی دی چې د وجه دا محل دوی نشي کولای چې د پوهنتونونو د سټاپ په تنخواګانو کې د 10% اضافي فیصله عملي کړي.
سالانه میزانیت یا حکومت اعلان کړی دی د تنخواه د زیاتولو نو باید چې حکومت دغه ادایګي وکړي. تر اوسه پورې حکومت موږ ته یوه نه هم نه دره کړې او یونیورسټي خپل وسایل دومره نشته په خیبر پختونخوا کې بالخصوص او وجه دا ده چې زموږ صوبه چې کومه ده دیتا هوسته بهر نه انویسټرز ناراضي غچدي مشران دا ټول زمون مور پلان دا غریب خلک دي کله مونږ باندې سیلابونه ای کله زلزلې وي نو مونږ چې سونه هم خپل محاصرینو باندې په طالب علمانو نشو زیاتوله.
د پېښور پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر قبله ایاز زیاته کړه چې د پوهنتونونو وایس چانسلرانو د دې ستونزې په لړ کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی امیر حیدرخان هوتی سره لیدل کتر کړی دی او وزیر اعلی د دې ستونزې په لړ کې د وزیر اعظم سره هم تماس نیولی دی او تمه ده چې ډیر ژر به د دې ستونزې د حل لارې چارې ولټول شي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوسم د پولیو په اړه یو رپورټ. د خیبر پښتونخوا په دیر ضلع او پېښور کې د پولیو نوي دوه ناروغان مخې ته راغلي دي. د دې سره په صوبه کې د پولیو په رنځ د اخته کسانو شمیره اوس 15 کال کې رسیدلې ده او په ټول ملک کې دا 40 ده. شبیر مجان په دې اړه رپورټ راکوي.
په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د پولیو د مخنیوي ادارې یا ای پی آی مشر مشال لیډو ته وویل چې د بره دیر پلی بابا کلی کې براول یونین کونسل کې درې کلنو ماشومو کې د پولیو د جراثیم یا وایرس تصدیق شوی دی او د نوې کیس سره یوازې په خیبر پښتونخوا کې سخ کال د پولیو د مریضانو شمیره 1100 ته رسیدلې ده. دوی دا هم وویل چې 13 اونۍ کې هم خیبر جنسي باړې سره تړلې سانګو کلی اچینې یونین کونسل کې هم د 1500 میاشتو ماشوم کې د پولیو تصدیق شوی دی. خو دوی چې په 1500 میاشتو کې په اولنی ځل دغه ماشوم ته د پولیو قطرې ورکړل شوې. دوی ویل چې د خراب امنیت له وجې دغه سیمې ته د پولیو ټیمونه نه ور رسېدلې. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې مشر ډاکټر جانباز مشال لیډو ته وویل چې د پولیو د مخنیوي کمپین په بیړنۍ بنیادونو باندې روان دی. ولې داسې ډېر وجوهات دي چې د هغې په وجه باندې د پولیو رنډ خورېږي. خبر سره تعلق لرونکي د پولیو رنس کار شوی مشتاق حسین چې دا وغه عمر شپږ څلوېښت کاله دی مشال لیډو ته وویل چې د پولیو د وجې معذور انسان نه یوازې په خپل کورنۍ بلکې په معاشره باندې هم بوج وي.
زه په خپله هم د یو کال په عمر کې د پولیو رنس کار شوم. هغه دا چې سړی په کور او په معاشره باندې بوج شي په کور باندې بس خدمت ستا مور ستا پلار یو حد پورې وکړی شي دا د ټول عمر یو رنس دی. اخره کې هغه خپل مور پلار
دا چې د تیر کال په نسبت د پولیو رنس خورېدو یا مخنیوي په کم ډول روان دی. ډاکټر جانباز زیاتوي
تیر کال په دې موده کې په پاکستان کې 120 کیسونو او فلال په پاکستان کې 92 د ډېره واضح کمی ده. داسې په قبایلي علاقو کې فلال 14 کیسونه دي. تیر ځل په دې موده کې تقریبا 40 کیسونه وو. مجموعي طور چې په کیسونو کې په پاکستان کې ډېر واضح کمی راغلی دی او امید دی چې انشاءالله نوي کار کې په پاکستان کې د کیس امید لرو چې اوبه نه شي.
یادونه وړ ده چې سرکاري شمېرې تر مخه روان کال کې تر دې دمه د پولیو 40 کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې 14 په قبایلي سیمه او 12 په خیبر پښتونخوا کې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوس هم د لوبو په اړه یو رپورټ. د 40 اورونو د نړیوال کپ لومړی سیمی فاینل به نن د پاکستان او سریلانکا ترمنځ په کولمبو کې کېږي. دا میچ به د پاکستان پر وخت په 6:30 بجې پیلېږي. د دواړو لوبډلو ترمنځ د کرکټ د مقابلو څوک کمی کمزوري او کم تکړهوالی لري او د دې په اړه باندې به له فرخند وزیر څخه حال واورو.
د 40 اورونو یا ټی 20 کرکټ ته نړیوال کپ لومړی سیمی فاینل نن د پاکستان او سریلانکا ترمنځ په کولمبو کې لوبیږي او دویم به سبا د آسترالیا او ویسټ انډیز ترمنځ وي چې د دواړو میچونو ګټونکي به د ټی 20 فاینل کې د یو بل مقابله کوي. د تیرې نهه په ورځ پاکستان د آسترالیا نه په 22 رنزونو میچ وګټو خو تر هغې پورې سیمی فاینل ته د وتلو فیصله نه وه شوې تر څو چې جنوبي افریقا د هند پر ضد 1.2 رنزونه جوړ کړل. نو پاکستان د ښه رنز ریټ له وجې سیمی فاینل ته ورسید. د هند او جنوبي افریقا ترمنځ په دغه میچ کې زیاتره د پاکستانی لوبډلې مینوالو په چغو فضا ګرمه کړې وه. نن با دا میچ د پاکستان په وخت ماخام 6:30 بجې شروع کیږي. اول کیږي کېدای شي پاکستان فائنل ته ورسیږي. په پېښور کې د لوبو یو خبريال اجاز خان وایي د نن په سیمی فائنل کې به په سریلانکا زیات پرېشر وي ځکه چې د روان نړیوال کرکټ کپ کوربا هم دی.
مونږ سره ورلد کلاس بالران زمونږ په پاکستان ټیم کې موجود. دغه سي سریلانکا سره هم چې دی نو داغه بیټنګ لائن ډېر مضبوط دی اس کمپیر ټو د پاکستان بیټنګ لائن. زمونګه بیٹنگ آغا سیندی لکه سنگه جی زمونګه بیٹنگ پکار دے یا سنگه زمونګه بیٹسمنان دی دین لا اوسه پوری آغا سی ایکسپیکټیشن جی سنگه زمونګه دینو آغا سی زمونګه بیٹنگ آغا ایکسپیکټیشن نه دکړي د بل غټه کمزوري زمونګه فیلډینګ دی.
د سریلانکا او پاکستان ترمنځ اکثره د کرکټ مقابله ډیره سخت لیدل شوې ده. په جون جولای کې د دوانو ترمنځ د کرکټ په لوبو کې سریلانکا زیات میچونه ګټلی وو او د ټی 20 په سوپر 8 لوبو کې سریلانکا یو تکړه لوبډله ده چې کست ورکول به د پاکستان لپاره یو ګران کار وي. خو په کولمبو سټیډیم کې د پاکستان کرکټ لوبډلې ریکارډ ډیر ښه پاتې شوی. پاکستان په 40 ټی 20 لوبو کې 3 ګټلې دي. په اسلام آباد کې د کرکټ یو مینوال د نن د میچ په اړه وایي
ان شاء الله زمو خدا خپل زمونږ دا یقین دی او زمونږ دعاګانې دا وي سره دي چې ان شاء الله دا په ورلد کپ چې دی دا مونږ راوړو. د عمرګل خو مخ پرفارمنس کړی دی کنه په دې کې او شاهد افریدی کوشش شکایت لګیا دی خو دغه هغه ته چانس نه میلاوي ځکه چې ډیر روسته پرې هېدی.
د سریلانکا مهیلا جهوردنه وای دوی با د فائنل میچونه نوی غټلې خو دغه ځای ته رسیدل د سریلانکا د لوبغاړو خکارخای. د پاکستان د کرکټ لوبډلې په اړه ویل کیږي چې لوبې ډیر باوري نوی کله ډیر ښه او کله ډیر خراب لوبيږي. د پاکستان لخوا د محمد حفیظ، شاهد افریدی، حسن رضا، ناصر جمشید، شعیب ملک، عمران اکمل، سعید اجمل نه د کرکټ تمینوالو زیات امیدونه دي. ولی د افریدی په اړه هم مشهور ده چې ډیر زر اوټ کېدای هم شي. او د سریلانکا په اړه ویل کیږي د پریمداسا په سټیډیم کې زیاتره میچونه بایللې دي. سریلانکا د ټی 20 په شپږو سیمی فائنل لوبو کې 500 ته رسیدلې او پاکستان د 2009 کال راهیسې هغه لومړنۍ لوبډله ده چې هر سیمی فائنل ته رسیدلې. په 2009 کال کې پاکستان د انګلند په لارډز سټیډیم کې سریلانکا ته د ټی 20 په فائنل کې شکست ورکړې وو او درې کال وروسته دواړه لوبډلې نن یو ځل بیا د کولمبو په پریمداسا سټیډیم کې د یو بل خلاف لوبیږي.
د پاکستان او سریلانکا ترمنځ د 40 اورونو کرکټ ټورنامنت د لومړي سیمی فائنل په اړه د فرخنده وزیر رپورټ اوریدئ.
ستاسو ستونزې
ورنور ته کارجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې زیات روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه اوس سرکار نه نیخ پنی غواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ
تاسو مشال ریډیو ری په دوه منی مایکی پښتانه په نړۍ کې او روښانه مستقبل درته لرو خو دا دواړه پروګرامونه چې درته واورو تر دې لمخه به مجید بابر توار ورکول چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي
د پاکستان او روس د خارجه وزیران په اقتصادي همکارو باندې سلا شوې دي افغان ولسمشر حامد کرزی افغانستان ته د افراطیت او تروریزم دراتګ مخنیوي او د هغوی د سمبالولو څخه لاخ تخیستل د پاکستان سره د ستراتیژیکو اړیکو د ټینګولو مهم شرطونه بللي دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زمیر رسول وای حکومت یې ژمن دی چې د طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ بوزي د خیبر پختونخوا ګورنر وای د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ته په قبایلي سیمه جنوبي وزیرستان کې د مهم جوړې کولو اجازه تور نکړي تیر شپه د امریکایي صدر او ډیموکرات ګوند باراک اوباما او د میټرومنی تربینځه اولنۍ صدارتي مناظره وشوه د چین رسنۍ وایي د یو سکول اتلس ماشومان د غر خویدلو بندیا کې د ملبې لاندې گیر دي ترکی وایي پوځ یې په شام کې اهداف په نښه کړي او دا ګام یې د شام لخوا د هغه مارټر ډډو په جواب کې پورته کړی چې پکې په ترکی کې 15 ولسی کسان وژل شوي د شلو اورونو یا ټي 20 کرکټ د نړیوال کپ لومړی سیمی فائنل بنن د پاکستان او سریلانکا ترمنځ په کولمبو کې
مجید بابر روسي د خبرونو لنډیز درته وړاندې کړل لکه څنګه چې مو ویل چې دوه اونۍ ز پروګرامونه لرو پښتانه په نړۍ کې او روښانه مستقبل ورځیز په سر کې پښتانه په نړۍ کې پروګرام او روسي عامه چا زمي وړاندې کوي
پښتانه په نړۍ کې
ګران اوریدونکو د 19 پروګرام پښتانه په نړۍ کې لیوي بلی کړي سره موزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم په تیر پروګرام کې مو اوریدل چې پښتانه په بریتانیا کې اوږدا سابقه لري او د شلمی میلادي پیړۍ په لومړی نیمایي کې ګڼ شمیر پښتانه د اوسنۍ پښتونخوا څخه د کار لپاره انګریزانو بریتانیا ته راوستل او بیا وروسته د 1928 د لسیز راهیسی د دوی په شمیر کې هغه وخت زیاتوالی راغلی کله چې افغانستان ګڼ شمیر افغانانو دغه هیواد ته کډوالي وکړه په نننی پروګرام کې به واوري چې په بریتانیا کې پښتنو خپل ژبه او کلتور په څه حال کې ژوندۍ ساتلی او د راتلونکي په اړه څه اندیښنې لري په بریتانیا کې د اوږدې مودې راهیسې په لکونه پښتانه میشتي چې په بیلابیلو کارونو بوخت دي په دغه هیواد کې د پښتنو تر ټولو لوی شمیر په برمنګم ښار کې دی او بیا وروسته په بریډفورد لندن مانچستر او نورو ښارونو کې ګڼ شمیر پښتانه میشتي دا چې انګریزي ټولنې د پښتنو پر ژبه او کلتور څخه اغیز کړی دی او پښتانه په څه حال کې دي په لندن کې میشته د پښتو ژبې لیکواله او خبریاله صفیه حلیم وایي چې کله ماشوم په یو ماحول کې لویږي نو د هماغه ماحول ژبه زده کوي خو کیمور په کور کې پښتو ژبه ورسره وایي نو بیا یې نه هیریږي
هغه کورنۍ چې مېرمنې په کورونو کې پاتې دي او هغوی سبق نه دی ویلې نو الته کې مې ماشومان لیدلې دي چې مثلا په کور کې اوازې وي اوازې پښتو وي څه کومور په پښتو خبرې کوي نو ماشوم په دوه ژبو مثلا بهر کور نه بهر په انګریزي ژبه خبرې کوي کور کې دننه په پښتو خبرې کوي خو هغه کورنۍ چې بیا مېندې مثلا یا ښځې کارونه کوي یا هغوی د کور نه بهر وځي نو هلته کې مې لیدلې دي چې ماشومانو نه پښتو پاتې ده هغوی په انګریزي ژبه صرف خبرې کولی شي او که ډېر داسې دي چې هغوی بېرته کلي ته تګ راتګ کوي یا خپل کلي سره اړیکې ساتلې وي نو بیا د هغوی ماشومانو پښتو نه وي هېره خو په دې اروپا او نور ملکونو کې هم دغه ساده چې کله ماشوم په کوم ماحول کې لویږي هم دغه ماحول ژبه دی ستکه
د برتانیې په بیلابیلو شارونو کې یو شمیر پښتانه ماشومان داسې دي چې په پښتو خبري نسی کولای او یوازې انګریزي وایي په برمنګم ښار کې میشته یو 33 کلنه پښتنه یاسمین خټک چې هم هلته زیږیدلې ده اوس روانه پښتون سی ویلې. نوموړې وای د ماشومان سکول ټي وی او ملګری ټول د انګریزي ژبه استعمال کوي نو د همدغه ژبه ویل د دوی لپاره اسانه سي.
You're living in the society, you have to adapt.
کته په یو ټولنه کې اوسېږي نو هغه بخپلوي دغه کله چې ته سکول ته ځې نو ستا مور او پلار باید په انګریزي پوهوي. کله چې زما مور دلته راغله نو هغې پښتو ویل او انګریزي یې ښه نه ګڼل، خو بیا وروسته هغې د خپلو ماشومانو لپاره انګریزي زده کړه. زما مور چې په لومړي سر کې برتانیې ته راغله نو ځوانه وه او د حکومت لخوا یې د کډوالو تر پروګرام لاندې انګریزي زده کړه، خو بیا بیرته ورنه هېره شوه ځکه چې په ګاونډ کې ټول پښتانه. بیا وروسته چې کله د هغې ماشومانو زیږېدل هغه اسپتال ته تلله او یا دوکان ته تلله نو د ماشومانو لپاره یې انګریزي زده کړه. همدا ډول موږ سکول ته ځو او د انګریزانو ماشومانو سره په انګریزي ژبه خبرې کوو. ټي وي ګورو نو زموږ لپاره د پښتنو په پرتله انګریزي ویل اسانه وي ځکه چې له نورو هېوادونو څخه د راغلو کډوالو ماشومان هم د یو بل سره په انګریزي خبرې کوي نو دا یو عادي خبره شي.
د برتانیې په برډفورد ښار کې میشت پښتون ډاکټر امجد خان هم ورته نظر لري او وایي چې په دې هیواد کې له پښتنو ماشومانو څخه ځکه خپل ژبه هیریږي چې د دوی هر څه په انګریزي کې وي.
ماشوم په کور کې مور او پلار سره وخت لږ تیروي زما په خیال، او زیات تر دې وخت په سکول کې تیروي چېرته چې انګریزي ژبه ویل کېږي. د ملګری وي نو هغې سره هم جدي خبرې کوي، نو دې په انګریزي کې خبرې کوي. او که نن سبا وګورو نو ټي وي کمپیوټر هم چې تم دی نو په انګریزي ژبه کې دی. د دې وجه ماشومان زیات تر دلته چې کومې د پښتنو ماشومان نو هغوی انګریزي ژبه زیاته وایي او د پښتو ویلو موخه ورته کمه په لاس راځي. د دې په وجه بیا دوی ته پښتو ویلو کې مشکلات هم راځي. نو زما په نظر د برتانیې یا د انګریزي په وجه د پښتنو ماشومانو نه خپل پښتو ژبه هیریږي وخت سره سره.
زیاتره ټولنپوهان په دې اندي چې کوم ماشوم په کوچنیوالي خپل ژبه سم زده کړي نو بیا نه ورسره هیریږي. په همدې خاطر ځینې لوی د زمیشتي پښتني کورنۍ هڅه کوي چې خپل ماشومان وخت په وخت خپل اصل ټاټوبي ته ولېږي چې په پښتني چاپیریال کې له پښتنو ماشومانو سره خپل ژبه زده کړي. په لندن کې میشت ټولنپوه او شوونکی فایق خان یوسفزی په دې نظر دی چې که د کورنۍ لخوا پر ماشوم د پښتو ژبې ویلو ټینګار وسی نو بیا هغه ژبه نه هیروي.
د ماشوم کوم پالنه چې کېږي د ساتنه او روزنه چې کېږي د دې ډیر زیات اساس او تاداو چې دا د هغه کور په ژوند دي چې د په کم رنګ کور کې ژوند کوي. ډیر خلک دا چې دلته شته چې دا غلط فهمي لري چې دلته راشم دا غلط فکر کې خپل بچو ته وي چې انګلیسي وایي ځکه چې زموږ د خلکو عقیده دا ده چې چالخه انګلیسي ورزي نو هغه ځنې ډیر قابل. خو ځینې کورنۍ داسې زه پیژنم دلته چې خپل بچو باقاعده په کال کې د دوو میاشتو لپاره د یوې میاشتې لپاره بیرته وطن ته خپل بچي بوزي چې دا غوی پښتو ژبه سم شي غوی پښتو زده کی. نو دا ډول ډول خلک به بیا ډول ډول فکرونه دي داسې مونږ غ کلک کټلې نتیجه نشو استه دې خبره چې او کیږي یا او نه نه کیږي. اوس زما ماشومان دي زما هڅه دا ده چې زما ماشومان پښتو ژبه وي پښتو ژبه زده کی. نو مونږ دلته کې ماخام د پښتو کیسې وایو په کور کې، ماخام د پښتو د ملنګ جان بابا کتاب د داغې نترانی وایو. نو دا چې زمونږ نور مرګریم زه پیژنم چې هغه کوشش کوي چې خپل بچی غونډو ته راولي. مونږ دلته کې ټولنې لرو، دلته کې سیاسي ګوند لرو، نو زمونږ غونډو ته خلک ځان سره ماشومان راولي او خان دی دې لمرا وس چې خپل خلک ویني او خپل ژبه ووري او د خپل کلتور او د خپل ټولنیز ژوند نه خبر شي. پلاران او میندې په دې داسې فکرمند دي چې د دې ځای دا ټولنه چې ده دا به زمونږ د بچو نه خپل افغاني او پښتني رنګ وتروړي او دا خپل رنگ به تو ورواچی. نو ډیر خلک دا هڅه کوي چې زمونږ بچی د پښتانه، زمونږ بچی د افغانان، زمونږ بچو ته د پښتو ورزي، زمونږ بچو ته د پښتونولي ورزي، زمونږ بچی د افغانیت باندې پوه.
په لویدیز کې لیدل سوي چې لومړی او دوهم نسل خپل ژبه او کلتور پالي خو د دریم نسل څخه بیا ژبه په هیرې دوسی. په برډفورد ښار کې میشت پښتون رشید خاطر وایي چې هغه پښتانه چې د 2000 کال په شاوخوا کې راغلي هغوی او ماشومان یې پښتو وایي او کلتور پالي، خو لسګونه کلونه وړاندې د راغلو پښتنو پر ژبه د انګریزي زیات اغېز شوی دی.
دا نه کوم خلک چې راغلي 2000 مخکې
یاد دو در نرستو نو دا خلق خپل کلتور فالی پختو جب وائی دغه سے زخو پدی خار کے او سما دلتا چی نورم کم پختان جون کئی جماعتون دی اجری دی او دا کمیس پرتوک دی دا منگا کورم استعمال او بارم مغندو واړم په کورونو کې پښتو وای بهر خو پښتو نه وای ځکه چې ډېرو قومونو خلک آباد دی انګریزان دي چې ته د ختیځ روپانه خلک راغلی دی هغوی زمونږ په دې خوا او شا کې یا چې کوم دی د هند خلک دی یا د کشمیر د پاکستان د بیلو بیلو ولایتونو خلک دی نو بهر واړه انګریزي ژبه وایي په کور کې ټول واړه چې کوم دی نو هغوی پښتو وایي خو ظاهره ده چې دا دوه نسله پس بیا واړه چې کوم دی نو هغه رو رو ژبه بدلېږي او دویم نسل د دویم نسل نه پس چې درېیم کوم نسل راځي نو هغوی بیا هغسې پښتو نه شي ویلی دغسې شته دی ځینې پښتانه چې دی واړه پښتو په ګرانه وایي.
په برتانیا کې یو شمیر پښتانه په دې نظر دي چې که څه هم ځینو پښتنو خپله ژبه هیره کړې خو کلتور یې ژوندی ساتلی او له پښتني دودونو سره سم ژوند کوي. په برمنګم کې میشته پښتنه یاسمین خټک وایي چې په کومه ټولنه کې اوسېږي هلته پښتني کلتور ژغورل شوی دی.
The strange thing is the language may not speak it so much but the actual culture
ajiba khabara khuda da che kidi shi so pukhto nawai ko culture ye jwande satali di kala che zukur tarasham no zada pukhtani culture dauduno pa sakh chapirial ke raloya shwiyam aw da chapirial us hum maujood di zaka che mung halta la pukhtano sara gad jwand kaw خو عجیبه خبره دا ده چې کته انګریزي وای نو لویان هم جواب په انګریزي درکوي خو دوی په خپل منځ کې پښتو وای. خو بیا هم زه چې په کومه ټولنه کې اوسېږم هلته پښتني کلتور ژغورل شوی دی.
د برتانیې په ځینو ښارونو کې هم د ځینو نورو اروپایي هیوادونو په څیر پښتو ژبې ته رسمي حیثیت ورکړل شوی او په ښوونځیو کې د درس او تدریس څنګ ته په کتابتونونو کې د پښتنو لپاره پښتو کتابونه هم ایښودل شوي وي. فایخان یوسفزی وای په کومو سیمو کې چې پښتانه په زیات شمیر کې میشتي او هغوی د ژبې په اړه غوښتنه وکړي نو حکومت یې ور پوره کوي.
په برمنګم کې اته او یا زره پښتانه ژوند کوي نو په دغه ځای کې په کونسل کې په ادارو کې په روغتون کې په پوستخانه کې په هر ځای کې هغوی د پښتو ژبې د یو ترجمان پوسټ را کړی دی. د هغوی که د کونسل ویب سایټ ته څوک لاړ شي برېښنایي پاڼې ته نو په هغې باندې هم هغې د پښتو باقاعده برخه دغه کړې ده. دغه شان دلته اوس ځینې سیمو کې چې د پښتنو افغانانو نفوس زیات شوی دی نو چې پارک ته ورننوځي نو په بیلو بیلو ژبو باندې یې هرکلی لیکلي نو اوس پکې دا هم شته په پښتو کې هم لیکلي چې هرکله راشي یا ستړی مشي یا په خیر راغلی. په کونسلونو به چې مخکې خلکو ته خطونه لیږل نو دا به په هندۍ ژبه لیږل او په اردو ژبه به لیږل او په انګریزۍ به لیږل. اوس پکې په ډېرو کونسلونو کې د پښتو برخه هم دغه شوې ده چې کوم ځای کې پښتانه راپاسېدلی دي نو هغې ته په کتابتونونو کې د پښتو سیکشن جوړ کړی دی.
د ژبې او کلتور په پرمختګ کې ادبي کلتوري او سیاسي ټولنو هم مهم رول لوبولی دی او د ژبې او پښتونولۍ احساس یې په پښتنو کې ژوندی ساتلی دی. دا چې په برتانیا کې د پښتنو ټولنې په څه حال کې دي او څومره فعالیت کوي فایق خان یوسفزی په اړه وایي.
په برمنګم کې یو د پښتنو ډیره لویه ټولنه ده او هغوی په تیر وخت کې دا د مورنو ژبو ورځ جوړه کړې وه او ډیره غټه غونډه کړې وه. دغه شان دلته کې په لندن کې افغان سوسایټي ده نو افغان سوسایټي د ډیر وخت نه دا هغوی وخت په وخت غونډې کوي. دغه سي په لوټن کې د پښتنو افغانانو ټولنه ده او په دې کې د خوشحالۍ خبره دا ده چې دا په ټولو ښارونو کې دي نو دا د لر او بر افغان ګډې ټولنې دي. دلته کې هیڅوک په ټولنو کې یا په دغه کې دغه توره کرخه نه مني. یو کس به د جلال آباد نو مشر به د پېښور مشر به د لوګری نو ورپسې مرستیال به د کویټي نو ډېرې ښې داسې ټولنې شته خو زه به دا ونه وایم چې مونږ ورته داسې هغه ډېرې ویښې او ډېرې تندې دغه ویلی شو. ډېر لږ لږ عملیات کوي داسې چېرته یو مشاعره جوړه کړې په کال کې بیا داسې نورې غونډې منډې کېږي خلک د چا ماشوم وشي د چا کویدونه شي د چا واده وشي نو د موزیک پروګرامونه او دلته کې پښتنو د پښتو د موزیک ډلې هم شته څلور پنځه زه پېژنم چې هغوی راشي او بیا خپل رباب لري خپل دوپلی لري خپل سندرغاړي لري او د پښتو سندرې خلکو ته وایي. دلته کې اوس دا ستونزه ختمه شوې ده چې خلک به د پېښور نه یا د کابل نه سندرغاړي راغواړي، بلکې دلته په برتانیا کې، په لندن کې، په برمنګم کې، په نور بری کې، مانچستر کې بیل بیل د پښتو د ټنګ ټکور ډلې دي او هغه خپل سازونه خپل سندرې ځان سره ساتلې.
په برتانیا کې هم د نورو غربي هیوادونو په څیر یو شمیر پښتانه د خپلو راتلونکو نسلونو په اړه اندېښمن دي چې ژبه او کلتور به یې په څه حال کې وي. په همدې خاطر د پخوا په پرتله اوس ګڼ شمیر پښتانه دا هڅه کوي چې د څه ناڅه لارې خپل ژبه او کلتور ژوندی وساتي. صفیه حلیم په دې اړه وایي چې د پښتنو لخوا شعوري هڅه او د پښتنو رسنیو په دې لړ کې مهم رول لوبولی دی.
یو څه شعوري کوشش خو روان دی او په تیره بیا هغه خلک چې زامنو لوڼو ته پښتو زده کړو موقع برابروي یا هغوی بیرته وطن ته لیږي، کتابونه ورته راغواړي. بیا داسې خلک هم شته دی چې هغوی لوړې زده کړې کړي دي، مثلا خپله ژبه بیرته زده کړې ده، لیک لوست زده کړې ده. او دې کې یو مرسته چې شوې ده دې ټولنې سره، هغه کمپیوټر ډېر لوی رول لوبولی دی. که څه هم پښتانه د کتابونو دومره شوقیان نه دي، خو په انټرنیټ کې داسې ښکاري چې د فیسبوک له لارې یا ټویټر له لارې دوی یو بل سره خبرې کوي په پښتو کې. مثلا په رومن تورو، یعنی په انګریزي تورو دوی پښتو لیکي، خو شعوري کوشش کوي چې دا زده کړي. دې نه علاوه اوس چونکې میډیا په هر ځای کې شته دی، پښتو ټلویزیونونه شته دی چې هغوی هر ځای کې لیدل کېدی شي، نو د ټلویزیون پروګرامونه چې مثلا افغانستان نه یا د پاکستان نه خپرونې کوي، نو هغه دلته لیدل کېدی شي. او ډېرو کورونو کې ما دا وکتل چې خلک ډېر په شوق خپل د ټلویزیون پروګرامونه ګوري او د هغې د لارې یو څه کوشش کوي چې پښتو ژبه پاتې کړي.
د برتانیې په ګډون د اروپا په بیلابیلو هیوادونو کې د نړۍ د لوی مذاهب خلکو د ځان لپاره عبادت ځایونه جوړ کړي او هلته سره راټولېږي. ځینو د مذهبي عبادت ځایونو سربیره کلتوري مرکزونه هم جوړ کړي دي چې ژبه او کلتور یې ژوندی پاتې سي. په برډفورد کې میشت پښتون رشید خاطر په دې نظر دی چې کچېری پښتانه د نور ملتونو او مذاهبو د خلکو په څیر د عبادت ځایونو سره کلتوري مرکزونه هم جوړ یا یو ځای کړي، نو پښتو به همیش ژوندی پاتې سي.
د دې لپاره چې کوم نور د کامونو خلک آباد ته پدې کې، لکه د هند خلک ته سیکان دي په ځانګړې توګه، هغه ځان ته چې کوم دی نو چته چې ګوردوارې ته هغه د عبادت ځایونه دي، هغه سره سره چې کوم دی د هغه کلتوري مرکزونه هم دي. هغه مرکزونو کې چې کوم دی نو هغه وړو ته د دینی تکړه نه سربیره وته ژبه مخایي، د هغه لیک لوست وته خایي. دغه څه چې کوم دی نو يهود هغه هم دغه څه کلتوري مرکزونه لري. پښتنو له پکار دي چې هغه هم دغه څه کلتوري مرکزونه جوړ کړي. زمنګ مسله دا ده چې جمعهونه شته خو هغه سره کلتوري مرکزونه نشته. پکار دي چې په اروپا کې چرته چرته پښتانه آباد دي، هغه د جمعهونو سره سره چې کوم دی نو کلتوري مرکزونه هم جوړ کړي او پاره کې وړو ته جبه خي واړه خپل کلتور سره آشنا کوي. زوري خبره دا ده چې د ژبې او د کلتور د پالنې لپاره په بهر ایوادونو کې دا لازمی خبره ده چې موږ کلتوري مرکزونه جوړ کړو او پای کې خپل کلتور پالنه وکړو.
تاسو پښتانه په نړۍ کې پروګرام اوریدلی چې احمد شاه زمي وړاندې کړی او سم روښانه مستقبل سیمونه ورشای وړاندې کوي. په داسې حال کې چې په ټول هیواد او په خاص توګه قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې د تعلیم سهولتونه ډېر کم دي، دینی مدرسې پکې د علم په خورولو کې لوی کردار ترسره کوي، خو د سیړونکو په نظر کده د مدرسو کورس د دینی علم ترڅنګ د دنیا د تقاضو سره برابر کړی شي، نو دا کردار به په عملی توګه د معاشره په پرمختګ کې رول ولوبوي. د مدرسو د منځوري او د هغې د کارکردګۍ د سارنې لپاره د یو مرکزی بورډ لاندې 15 بورډونه جوړ کړل شوی. د دغه مرکزی بورډ د شمیرو تر مخه په هیواد کې خواوشا 15,000 رجستر شوی دینی مدرسې دي او د دې په دوه عمره، یعنی خواوشا 13,000 غیر رجستر شوی مدرسې هم شته.
د مدرسو په اړه په اسلام آباد کې د امن د مطالعاتو د یوې ادارې مشر عامر رانا مشال ریډیو ته وویل چې هر کال په لکونو زده کوونکي د کې داخليږي او فارغيږي. د نوموړي نه مو پوښتل چې د لکونو په شمیر کې د مدرسو نه فارغ شوي دغه خلک بیا د ژوند کومو کومو برخو ته لاړ شي.
دینی مدرسو نه درې قسمه خلک وزي. لومبه دا چې کوم کسان د معیاري مدرسو نه اعلی دینی تعلیم ترلاسه کړي، هغه یا خپل مدرسه چلوي یا په نورو کې د استاد په هیڅ کار کوي. د دویمې یا منځنۍ درجه علم چې کوم خلک وکړي، هغه ورسره دنیاوي تعلیم وکړي او ځان ته چرته نوکری ولټوي. او درېمه برخه کې هغه کسان شامل دي چې دینی علم ترې نیمګړی پاتې شي. هغه زیاتره عام کار، روزګار او مزدوري کوي چې د کم علم او بیروزګاری له وجې زیاتره په غلطو لارو روان شي او فرقیز تشدد او نورو مجرمانه فعالیتونو کې اخته شي.
امیر رانا زیاتوی چې په لرو پرتو او کلیوالو سیمو کې زیاتره دینی مدرسې نه خو د حکومت سره رجستر شوي او نه معیاري دینی علم د ورکولو جوګه دي، چې بیا د دې زده کوونکي نه اعلی دینی علم لري او نه د دنیا د تقاضو نه خبر وي او هم له دغې وجې د روښان فکر نه محروم پاتې شي. د خیبر پښتونخوا 400 ضلع کې مو د یوې دینی مدرسې د زده کوونکي روح الله شاه سره خبرې کړي چې علم په دوه برخو یعنی دینی او دنیاوي علم کې تقسیموي او وایي چې د رزق غم نه دی په کار. نوموړی زیاتوي،
هر کله چې انسان خپل رزق سوچ کوي کنه، نو هغه صرف د دنیاوي د تعلیم باندې منحصر نه ده. که یو سړی دا وایي چې ماره دنیا تعلیم اونو کنه زه به خوراک نه کوم، دا خبره داسې نه ده. البته د دنیا علومو یا عصري علوم چې خلک زده کوي، د دین نه طالبان نه صرف په دین کې وته لږه اسانتیا را پیدا شي. هغې کې چې کوم کتابونه دي، هغې کې اردو وي، عربي وي، فارسي وي، بعضې ځینو کې انګریزي وي، انګلش وي، نو د هغې علومو د زده کړې په اسانتیا کې دنیاوي تعلیم
روح الله شاه وایي چې په هر مسلمان صرف د دین علم فرض دی. په دې پوښتنه چې د دنیا نظام به څوک او څنګه چلوي، نوموړی وایي
نو یوازې په دنیا کې د دیندار خلک نه دي، څنګه چې الله خپل دین لپاره خلک پیدا کړي، داسې د دنیا د چلولو لپاره هم خلک الله پیدا کړي. هغوی چې کوم دي دنیا ګټي دي، دیندارو نه هم ورکوي، په خپله هم خوري. دیندار الله د خپل دین د خدمت د وجې نه دلته مفتو کې ورکوي.
دا چې کوم خلک د دې مدرسو نه علم حاصل کړي، هغوی عملی ژوند ته څنګه ګوري؟ د خیبر پښتونخوا 400 ضلع د یوې مدرسې نه فارغ شوی تن الطاف حسین وایي
د دنیا غلو د ټولې پاتې چې بیا هم دغه بس علم اوس زمونږ په 2008 کې فراغت شوی دی، اوس فارغ یو، اوس خپل درس تدریس کوو. لکه مونږ چې زده کړي دا بل تخای ډېره زمونږ خو لکه دا څونه علما چې دي کنه، او دا درس د دوی سره تعلق دي. نو که چېرته سړی بیا د جمعات کې امام شو، نو هغه سره د خلک د تنخوا خبرو کې 1000 یا 1200 یا 1500 د دې نه زیاتی نه، او بیا چې دې دا درس کوي د ماشومانو په خپل لوکل جماعتونو کې، نو بعد بعد نو لا پیسې اخلي یا لسو روپیه میاشت یا شل روپیه دغه دغه د اتن ذریعې. زموږ په دلته جومات کې خدامه امامتي نشته، صرف دا درس پرې او د ماشومان زیادت الا بالله خیر.
نوموړي نه مو پوښتلي چې د دنیاوي ضرورتونو پوره کولو لپاره څه هلې ځلې کوي او که څنګه.
یره جی یو خبره دا ده چې زمونږ د خپل سند نه ده، چې مونږ ته په اتم کال باندې فراغت چینو په دې باندې لکه خړې روڅه ته نوکری ملایږي، سکولونو کې ملایږي، دوی کالجونو کې ملایږي. الله بسر والله دې ما خو امتحان ورنه کوم، یره ان کمزور شانتې ما چې نه بیا ته غزانو بس ګرځي نجی بس خدای پاک ما ضرورت پوره کوي. هغه کار والا نه چې څوک کار کوي دا غنه را ته په اسان طریقه پوره کوي، دا بچو ضرورت خو دې ضرورت په دقه وجه باندې. لکه زمونږ د علما دا هغه درس تدریس نه خوښي، هغه کې چې په اسلامیت کې چې ورډ نیم راغلي او دغه خو داول نواله تر اخره پورې بس عربي کتابونه دی درس تدریس په سره مسلک دی.
بالکل
هغه کې اخو اصل کتاب دی عربي کې اسلامیت کې راغلي، یا داسې مو تلم دی اصل اجر طبيب امر.
بلخوا دینی عالم پروفیسر ډاکټر قبله ایاز وایي چې د اسلام د روح مطابق د دنیا د جایز کار روزګار کول هم د عبادت درجه لري.
دا خو ضروری دی جی، مونږ کا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وګورو، نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خود دنیا روزگار هم کړی دی، تجارت هم کړی دی، د خلکو سره ناس پاس هم کړی دی، ژوند تیر کړی دی. او اسلام چې کوم دی هغه چې کوم دی گوتم بدھ تصور وو،
چې هغه د دنیا نه فرار اختیار. دا تصور د گوتم بدھ تصور په اسلام کې نشته. حضرت ابوبکر صدیق پخپله د کپڑو تجارت کو، حضرت عمر فاروق او د نور غټ غټ صحابه کرام، عثمان غنی رضی الله عنه غټ تاجر وو. نو دا شی چې کومه اسلامي ضابطو کې اسلامي اصولو کې دا عین ثواب دے دے اجر کار دے. امام ابو حنیفہ زمونږ د کپڑو ډیر غټ تاجر وو.
ځنې خلک دا فکر کوي چې څوک د دینی مدرسو نه فارغ شي هغوی د دنیا د کار روزګار نه ډډه کوي. په دې اړه ډاکټر قبله ایاز وایي،
عمومي سوچ خدا سے نه دی، ځکه چې عموماً زمونږ چې د دینی مدرسو خلک دي دا مونږ ته جامعاتو ته راځي او ایم فل او پی ایچ ڈی هم کوي، او بیا ډېر دینی مدرسو کې چې کوم ډېر داسې تکړه کسان دي آپ جامعاتو کې یعنی په آخري یونیورسٹو کې راغلي دي، حیثیت استاد هم د دوی تعیناتی شوی ده، بل په سکولونو کې هم دوی استادان مقرر شوی دي، او نور ډېر داسې کسان دي چې هغه لګیا دي او نور داسې عصري علومو طرف ته. خو یو معقول تعداد داسې شته چې هغه دا محسوسوي چې هغه عصري علم چې دی همدغه علم دی چې کوم مدرسو علم وایي، او دا جدید او یونیورسٹو علم چې کوم دی داغه اصلي علم نه دی. نو هغه عموما لاړ شي بیا یا خپلې دینی مدرسې قائمې کی، جماعت کے سے درس شروع کی یا نور سے داس سرگرمی شروع کی، کیا گا کہ دوی دا دنیاوی امور ہونا ډیر کم خبر پاتش.
په دې پوښتنه چې آیا د دینی مدرسو نصاب یا کورس د موجوده دور د تقاضو سره برابر دی او که څنګه، نوموړی وایي
د موجوده سلیبس چې د مدرسو دی دا دومره بهتر سلیبس خو نه دی، ځکه چې دوی خپل هم دا محسوسوي چې په دې کې د تبدیلی ضرورت شته. نو اوس دوی دا ضروری کړی ده چې په مدرسو کې چاته داخله ورکوي نو هغې دپاره دا لازم ګرځوي چې لسم جماعت پاس کړي، او بیا هغې نه بعد دوی ته مختلف نصابونه دي، مختلف کتابونه دي چې په هغه کې فقه ته د دنیاوي او دینی معاملات او بیا په هغې کې تفسیر او حدیث دا ټول ورته ښیي. خو زنا کسې داسې دي چې د هغې ضرورت شته، لکه معاشرتي علوم چې کوم دي ډېره زیاته کمی ده، او تاریخ چې کوم دی دې هم ډېره زیاته کمی ده په دینی مدرسو کې، بل بین الاقوامی حالات چې کوم دي، جغرافیه او بین الاقوامی حالات د دې نه هم د دوی خبرتیا چې کوم ده دا پکار ده او باید چې دا څیزونه په نصاب کې شامل شي.
ډاکټر قبله ایاز زیاتوي، دینی مدرسو کې د دین د علم تر څنګه د موجوده دور تقاضو ته پاملرنه ډېره اهمیت لري. د نن ورځې په روښانه مستقبل کې د دینی مدرسو د زده کوونکو او د هغوی د کورس په اړه خبرې کوو. کارپوهان وایي چې مدرسې په موجوده وخت کې د علم په خپرولو کې لویه ونډه لري، او دا به د ټولنې لپاره نور ډیره فایده وي که دوی په خپل کورس کې عصري علوم هم شامل کړي. د پېښور یونیورسيټي د تعلیم او تحقیق د څانګې مشر ډاکټر وزیم خان په دې حق لوي، تقریبا یو
لسکا مخکې ما دا کوشش کړو چې دا شان یو بلند شان دې کې ورته وایي چې هغه د مذهبي او د چې موږ ورته انګریزي تعلیم وایي چې دا دواړه یو دي، او د دې یو بلند یو کمبینیشن جوړ کو او په دې مدرسو کې انټروډوس کو. دې لپاره ما ته یو عالم دی او مننه مو وکیم هغه دا کوشش تا کولو چې یاره زه یو دا شان مدرسه جوړه کړم، یو سکول جوړ کړم چې هغه انټرنیشنل سطح باندې وي، او هغه کې د دې دوارو فیل چې نو د مذهبي اسلامي ور سره دم د طالب علم د انګریزي تعلیم مثلا ساينس کمپیوټر ټکنالوژي بایولوژي انګریزي لانګویجز چې کوم دي دم ور سره وي. خو دا وخت ضرورت دا دی چې زموږ کوم طالب علم په مذهبي مدرسو کې چې دا سب مطالعه کوي ور سره د انګریزي تعلیم نه هم خبري، نو کدا دواړه کمبینیشن ته جوړ شي نو دوی یو کامل سره جوړی دی شي.
ډاکټر وزیم خان وای په دې لړ کې دینی مدرسو ته پکار دی چې خپل رجستریشن د دینی بورډونو تر څنګه د تعلیمي بورډونو سره هم وکړي، نو دا راز بعد د نه فارغ شوی کسان په اسانه نورو څنګه ته تللی شي. هم دې خبرې ته په اشاره سره د پېښور یونیورسيټي د شیخ زید اسلامیک سنټر مشر ډاکټر دوست محمد خان وای،
اسلام کومه قران نزیه تعلیم وګورو، قران چته هم تعلیم ته پدې توګه نه ګوري چې دا دنیوي تعلیم دی او دا دینی تعلیم دی.
نو موږ زیاتوي اسلام د تعلیم په حوالہ ډیر واضح پیغام وړاندې کوي.
دا اسلام چې کوم د تعلیم نظریه ده هغه په دوه توګه ده، په دوه قسمه ده. یو د وحی لاندې ده او یو چې کوم دی د علم الاشیاء لاندې ده. دا وحی لاندې مطلب دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم ته د وحی په ذریعه چې کوم قرآن راغی د مسلمانانو د تعلیم بنیاد به قرآن وي، او قرآن چې کوم دی دا د بنیادی طور باندې د هدایت کتاب دی ټولو انسانانو لپاره، ټولو مسلمانانو لپاره. عزم دا کہو چې د مسلمانانو نظریه تعلیم یا اصول تعلیم یا نصاب تعلیم یا ذریعه تعلیم یا څه چې ورته وایي هغه به د قرآن د لاندې د وحی د لاندې دی. البته هغه سره به علم الاشیاء چې ورته وایي یا انسټرومنټل نالج چې ورته وایي. انسټرومنټل نالج مینس چې هغه به د خپل وخت د تقاضو چې کوم علم ضرورت دی د کوم سیزونو ضرورت دی، نو مسلمان طالب علم، مسلمان عالم او مسلمان تعلیمي اداره به د دې جوړوي چې هغه به په هغې باندې ښه پوهوي.
ډاکټر دوست محمد وای چې د مسلمانانو د عروج دور تک وکتل شي نو په هغه کې دوی د دنیاوی او دینی علم فرق نه دی کړی، خو په موجوده دور کې حالات د هغه برعکس دي. نو موله د خپل ادارې په اړه وای
زمونږ پروګرام دا دی، زمونږ نظام تعلیم دا څه دی چې موږ